شوی ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمنړي او اساسي بشري حقوقو ته خو پایل دې سات په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یا یو ان ایس سی آر په پاکستان کې د افغانانو په ګډون د بیا اسناد کډوالو پر نیولو او اخراج اندېښنه ښودلې او د پاکستان له حکومت یې غوښتي دي چې سملاسي دغه لړۍ ودروي. د دغه کمشنرې سیمه ییز ویان بابر بلوچ د چهارشنبې په ورځ رویترز خبري اژانس ته وویل په افغانستان کې په داسې حال کې چې سوړ ژمی را روان دی زرګونه کډوال هېڅ ځای نه لري چې چیرته لاړ شي. هغه وایي چې سړه هوا د کډوالو ژوند ګواښي او په خبره یې د افغانستان نازک بشري وضعیت لا پسې خرابوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د شاوخوا 1,00,000 بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه خیاطانو ټولنې ته لارښوونه کړې چې د ښځو جامې دې نه ګنډي. په هرات کې د دې ریاست ویان عزیز الرحمن مهاجر تېره شپه ازادي راډیو ته وویل هغه خیاطي چې له دغه امره سرغړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره یې قانوني چلند کیږي. انتقاد کوونکي دا پر ښځو د محدودیتونو یوه بله تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن مهاجر وایي ښځې باید د ښځو ځانګړو خیاطانو ته لاړې شي. که څه هم نوموړي دا رد کړه چې ګواکې هلته د ښځینه خیاطۍ بندې شوي وي، خو ځینو رسنیو ویلي هرات کې د ښځینه خیاطانو له تړلو وروسته د هغو مالکانو اعتراض کړی دی. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو ځل بیا د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د ښاغلي کرزي پر ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکل شوی چې نوموړي پرون چهارشنبه په کابل کې له دوو ایراني چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د نجونو او هلکانو تعلیم د افغانستان د پرمختګ او آرامۍ لپاره اړین بللی دی. دغه ایراني چارواکو چې له ښاغلي کرزي سره یې کتلي دي د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړی استازی حسن قازمی قومی او د ایران د حکومت بهرنیو اړیکو د شورا غړی مهدي مصطفی وو. وړاندې ویل شوی چې ښاغلي کرزي په دغو لیدنو کتنو کې د یوه ملي بحث پیلول د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره یوازنۍ لاره بللې ده. طالبان واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تېر کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ماین چاودنې د دغه هېواد دوه پوځیان وژلي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه چاودنه پرون چهارشنبه د رزمک په نوم سیمه کې د دوی د پوځیانو پر کاروان شوې ده. د پاکستان پوځ د وژل شوو پوځیانو عمرونه 30 او 33 ښودلي او زیاته کړې ده چې د عاملینو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر پرون ماښامه دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه و اخیستی، خو په شمالي وزیرستان او د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې د ورته اکثره بریدونو مسؤلیت پخوا تر دې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان اخیستی دی. د اسرائیل د ملي امنیت سلاکار وایي د هغه موقت اوربند له مخې به چې د اسرائیل او حماس ترمنځ شوی د حماس له لورې یرغمل شوی د نومبر 23 یعنې تر سبا جمعه مخکې آزاد نشي. حماس به چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د شوي څلور ورځني اوربند له مخې لږ تر لږه 50 یرغمل آزادوي او اسرائیل په بدل کې له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطیني بندیان خوشې کوي. ټاکل شوی و چې وړمه ورځ پر دغه موقت اوربند شوی موافقې وروسته په 24 ساعتونو کې عملي کېدل اعلان شي، خو په دې اړه چې هغه به کله عملي کېږي او یرغمل به آزادېږي تر اوسه رسمي اعلان نه دی شوی. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پیلې نږدې وونۍ وځي د دغه لومړني موقت اوربند په اړه موافقه د قطر په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. فرانسه له اروپایي ټولنې غواړي چې د حماس څخه دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په اروپایي چارو کې د فرانسې د دولت وزیر لارنس بون د چهارشنبه په ورځ په مادرید کې د یوې نړیوالې غونډې په څنډه کې دا خبره وکړه. لارنس فرانس پرس ته ویلي د حماس مشران باید پر اسرائیل د بریدونو له کبله تر بندیزونو لاندې راشي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یې برمته کړل. په غزه کې چې د حماس تر کنټرول لاندې د عامې روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې له 1,000 ډیر کسان چې اکثر ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. ازادي رادیو اوري. د امریکای او پاکستانی چارواکو له ډار سره سره هغه افغانان د پولیسو لخوا نیول او ځورول کیږي چې پاکستان کې امریکا ته د تک په نیت ډیره دي. امریکا ته تلونکي یو شمېر دغه افغانان وایي اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د پیژنګلوي ځانګړي پانی ورکړي، خو وای د پاکستان پولیس په اکثرو مواردو کې هغه لپاره غرزوی په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ځل بیا د پاکستان له حکومت غوښتي چې په ګن شمیر کې د افغان کډوالو د جبري استنولو لړۍ ژر تر ژره ودروي. تفصیلی د اسدالله الدین په رپورت کې وره
که څه هم امریکایي او پاکستانی چارواکو متحده ایالاتونو ته د تلونکو شاوخوا 25,000 افغانانو چې اسلام آباد او د پاکستان په نورو ښارونو کې ډیر دي د خوندیتوب او افغانستان ته د نه اخراجېدو ډاډ ورکړی، خو دغه کسان د پولیسو له زورولو شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی وایي چې د پاکستان پولیس د دوی ملګري چې امریکا ته د تګ کیسونه لري زوروي او توقیفوي. وجدانی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه، دوی ته په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ځانګړي پاڼې ورکړي، خو وایي پولیس دغه پاڼو ته پام نه کوي.
په ډیر ځایو کې د پی1 او پی2 کیسونه کوم کسان چې درلود هغوی نیول سوي دي، او کله چې دوی دغه لیک پولیس ته خودلې دي نو دغه لیک د پولیس ته د منلو وړ نه ده. نو دا اندېښنې د ټول هغه کسانو سره شته چې کچيري مونږ ونیولل سو او دغه لیک د پولیس له خوا منل کیږي نه، دا ښایي چې کېدای شي دغه کسان هم ډیپورت سي.
د حکمت آریان په نوم یو بل افغان بیا د غږ له ثبتولو پرته ازادي راډیو ته لیکلي چې پاکستان کې امریکا ته د تګ قضیه روانه و خو اوس افغانستان ته اخراج شوی دی. څو ورځې وړاندې کاناډایي رسنیو د دغه هیواد چارواکو په حواله وویل چې هغه شپږ افغان کورنۍ چې کاناډا ته د مهاجرت کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج شوی دي. دغه شکایتونه داسې مهال کېږي چې د سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند متیو میلر خبریالانو ته وویل د هغو زیانګالو او له خطر سره مخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدېدو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو هم ډاډ ورکړی چې امریکا ته تلونکي شاوخوا 25,000 افغانان افغانستان ته د اخراج له پریکړې مستثنا دي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری UNHCR سیمه ایز ویان بابر بلوچ وایي له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو پریکړې هغه کډوال هم متاثره کړي چې قانوني اسناد لري. بلوچ چهارشنبه له رویټرز خبری آژانس سره مرکه کې ویلي پاکستان باید ژر تر ژره افغانستان ته د ګن شمیر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي.
UNHCR is calling upon
UNHCR د پاکستان پر حکومت راغ کوي چې د سخت ژمي پر مهال افغانستان ته د زیات شمیر کډوالو د اخراج لړۍ ودروي. افغانستان کې سړه هوا وژن کده او ممکن د خلکو ژوند واخلي. لکه چې پاکستان د کډوالو د ایستلو پریکړه کړې، نږدې 400,000 افغانان بیرته افغانستان ته ستنسیوي. ډیر دغه کسان په ویره او غنګونی کې ستنسیوي دي. د دوی له ډلې ډیر نه پوهیږي چې د افغانستان کوم ځای ته ولاړ شي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې هغوی هلته نه دي اوسېدلي.
پاکستان د نومبر لومړۍ نیټه د څباندې ولستکه هغو افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړي چې د دوی په خبره هیڅ ډول اسناد نه لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو نورو بیلابیلو سازمانونو هم د پاکستان لنډمهالي حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه بیرته واخلي، خو د پاکستان چارواکو پر دې خبرو غوږ هم نه دی ګرولی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د غزې ترنګ د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناک سیمه یاده کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د یونیسف اجرائیه مدیر کاترین روسل پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په غزه کې څلور ورځنۍ اور بند ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د یونیسف اجرائیه مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5,300 ډیر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د تیر اکتوبر میاشتې په ومه نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1,200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریځ ډلې 240 تنه لزان سره غزې ته يرغمل بيولې دي. د حماس تر دغه بریدونو وروسته اسرایلی پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسانو وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایی مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوبه ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې ساري پېښه بولي. هغې د اسرایلو او حماس ترمنځ د څلور ورځني اوربند د معاملې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغې هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرایلیان ازادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایی مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یو بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمینه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 25 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزه اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن په غزه کې خلک له خوړو پاک او بو روغتیایي خدماتونو سرپنا او خوندیتابته له لاسرسي به برخې دي. اټکل کېږي چې د غزه 15% وګړي له تاوتریخوالي د تیښتې له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې وروسته لنمهالي اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځمې ورځې په لاسو بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب تر لاسه شوې ده. د هوکړې لمخې به په څو پړاوونو کې د اسرایلیانو 50 غمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشی کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې خځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سرګونه لارې هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغې هوکړې هرکلی کړی او ویلی دي د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنمهالي اوربند تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
به هر جای میرفتیم یعنی میگفتن ما کار نداریم، کارمن ضرورت نداریم.
دا میرمن سجیه نومیگی وای کله چې د جمهوریت له سقوط څخه وروسته خپل اصلي داندې چې په وی دولتي اداره کې په کار بوخته و لري شو غنو اقتصادي ستونزې د تاړه کړ چې په نورو ځایونو کې ځانته داندې ولټوي خو ار جیل باندې د هڅه ناکام شوه. د افغانستان په وسنۍ شرایطو کې آیا خځې نور خځو ته د کار زمينه برابرولې شي؟
هر منطقي تمغزو وای چې تاسو کوم کار منته ضرورت لري هغه مونږ ته وایي چې هو ډاکټر ضرورت لرم یا صفاکار یا اشپز ضرورت لرم یا مونږ راځو هغه ته نفر پیدا کوو بیا نفر ورته لیږو. داسې یو پروسه ده زمونږ.
نن پام دې اکل خبرې کوو ملتیا مو وکړي. درنو دوستانو کار کول او حلال رزق ګټل د هر وګړي کاغه نارینه وي کې خزینه طبیعي حق دی. د اسلام په دین کې هم د میرمنو کار نه دی منع شوی خو د مو کسانو په خبره لغه وخت څخه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت رسیدلی افغان جونیلز دکړو او میرمنې له کار څخه منع کړی دي. د دې میرمنو په ډله کې داسې ښځې هم شته چې په کور کې د کار کولو لپاره بل څوک نه لري. دوی وایي څومره پیسې چې سپما کړې وي خلاصې شوې، اوس د سبا او بیګا ډوډۍ ته حیرانې دي. سجیه داسې خزه ده چې په خبره د ټول کورنۍ لګښت ورلغاړې دی. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې داند درلودله، مناسب معاش اخیسته، خو لغه داند لري شو، لغه ورسته ډېری دروازې په کار پسې وټکولې خو داند نشوي پیدا کولې. اوس د یو شرکت په مرسته چې د میرمنو لخوا جوړ شوی دی او خزو ته د کار پیدا کول په برخه کې بازار موندنه کوي.